السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویې لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. کابل ته د افغان ملي اردو د معلولو ورزشکارانو د بیرته ستنېدو او د مډالونو د ګټو موضوعی هم په همدې خبرونه کې تعقیبو. خو اوس له سفی الله ستانګزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه جدي څېړنې وکړي. د پاروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. خبرونه: د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې ویل په کومه سیمه کې چې دولت پرې کنټرول لري داسې پیښې د زغم وړ نه دي. ښاغلی زیدیار وایي زه هیله لرم چې دا پیښه سمه وڅېړل شي. اصلا داسې پیښې ولې کیږي؟ څنګه متوجه شوي نه دي؟ په هلمند کې لس کسان وژل کیږي او څو نور ټپیانیږي، او دا یو درد دی چې زموږ په نورو ستونزو زیاتیږي او د زغم وړ نه دی. مشرانو جرګې وویل هغو کسانو چې په دې برخه کې بېغوري کړي او افغان پوځیان یې په نښه کړي باید محاکمه شي. افغان چارواکو تایید کړي چې په افغان پوځیانو بمبار شوی، خو ویلي دي د پیښې پوره څېړنه کوي. لس افغان پوځیان د یکشنبې په مازدیګر د هلمند په ګرش کې په دې پیښه کې ووژل شول او څلور نورې ټپیان شول. د پاروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سختو شرایطو کې دي. د فندقستان دره چې د پاروان په سیاګرد ولسوالۍ کې پرته ده 2000 کورنۍ لري. د جګړې په سبب اکثره دا کورنۍ له سیمې تښتېدلې دي. د پاروان ولایت د کډوالو چارو رئیس آغا شیرین خلیل نن ازادي راډیو ته وویل څه باندې 1000 کورنۍ اوس چاریکار ښار ته رسېدلي او په سختو شرایطو کې دي. هغه وویل د پاروان ولایت لخوا یو پلاوی معذف شوی څو د دغو بې ځایه شوي خلکو ارزونه وکړي او له مخې مرستې ورته ورسیږي. بې ځایه شوي کډوال له حکومت د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي او وایي هیڅ هم نه لري او یوازې ځانونه له جګړې خوندي کړي دي. د فندقستان په دره کې له جمعې ورځې راهیسې افغان پوځیان او وسلوال طالبان په نښته کې دي، او د دې درې کنټرول له همدې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نغدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو یې مډالونه ګټلي وو. هرګ مڼۍ په دې باب په یو بیان کې ویلي افغان ولسمشر نن سهارنۍ له دې لوبغاړو سره وکړه او وروسته یې لوبغاړو ته نغدي جایزې او ستاینلیکونه وسپارل. د آسیایي هیوادونو سالون دننه سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. افغان لوبغاړي حسین بخش سفری له دې سیالیو نه د سرو زرو مډال وګاټه. یو بل افغان لوبغاړي د پهلوانۍ په برخه کې د سپینو زرو مډال په غاړه کړ او لس نورو د برونز میډالونه ترلاسه کړل، چې لمخې افغان ټیم د دوش پیتو آسیایي هیوادونو ترمنځ شپږشتم مقام ته ورسید. افغان ولسمشر له دغو لوبغاړو سره مخکې له مخکې ژمنه کړې وه چې د آسیا له سیالیو د میډال په ګټلو سره به د طلا میډال راوړونکي ته $10,000، د نقرې ګټونکي ته $5,000 او برونزو ګټونکي ته $3,000 جایزه ورکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم مسلم لیگ نون ګوند رئیس وټاکل شو. هغه د پاکستان د سترې محکمې لخوا د جولای 28 د صدر اعظمۍ لرې کړی شوی و. د مسلم لیگ نون د رئیس په توګه نواز شریف نن یو ځل بیا وروسته له هغه د ګوند په مقر کې مقرر شو چې پارلمان پرون یوه لایحه تصویب کړه او له مخې د محکمې لخوا بې واکه شوي چارواکي هم کولی شي سیاسي ګوندونه وچلوي. په نواز شریف تور پورې و چې د پاناما په قضیه کې فساد کړی او د کورنۍ ځینې غړي هم په همدې سبب تورن شوي دي. په دې سربیره چې محکمې هغه له صدر اعظمۍ لرې کړ، د هغه او د کورنۍ د ځینو غړیو پر ضد د فساد ضد د دوسیې د مخ ته وړلو امر هم کړی و. پرون د فساد ضد یوې محکمې د شریف او د هغه د کورنۍ د ځینو غړیو د محاکمه د دې لپاره یوه اونۍ وځنډوله چې په قضیه کې د هغه دخیل بچیان محکمې ته نه ورغلي. شریف په ځان پورې لګېدلي تورونه بې ځایه بللي او له واکه د لرې کولو په خاطر یې پوځي چارواکي ملامت کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بعد دوه لوی ترجیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ترامپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار چې په یوه شپه کې پکې 95 کسان په ډزو ووژل شول او 528 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر ترامپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل، د امریکایانو یووالی د داسې اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی.
Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot be broken.
د ویز موږ یواله د شریر اقداماتو په وجه نشي لمیندت لای. زموږ یواله په تشدد نه ماتيږي. سره لذي چې موږ د خپل خلکو پر وجهلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس خاروالی ویلی هڅه کوي ځان منشوي خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکي چې څلور شپې تکلنو د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هوټل د 23 منزله کنسرت پر راټول شوی خلکو چې شمیر 22000 ته رسیده ډزې پیل کړي. ولسمشر ډانلډ ترامپ به تر لاس ویګاس مخکې نن پورتوریکو ته ولاړ شي، څو د سمندري توپان له امله د اوښتو زیانونو ارزونه هم وکړي. او د هسپانی په بارسلونا ښار کې نن موټریزینو سړکونه بند کړي او د ملکی خدماتو کارکونکو هم د کاتالونیا د ټولپوښتنې په ورځ د شوې تاوتریخوالي په سبب کارتنه دي تللي. د اعتراض وروسته له هغه شوی چې پولیسو د یکشنبې په ورځ د کاتالونیا ایالت د ټولپوښتنې لپاره د رایې ورکونې مرکزونه وتړل او دا کار د تاوتریخوالي او شخړو د پیل لامل شو. د پولیسو او خلکو ترمنځ په لانجو او شخړو کې شاوخوا 800 کسان ژوبل شوي دي. د کاتالونیا چارواکي وایي 90% خلکو چې 2,200,000 کسان نو په ټول پښتنه کې برخه اخیستی و د ټول پښتنې لپاره مثبت رائے ورکړی ده.
لسفیو لاستان اگزیس خمو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پام وشي، څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
دمو مصرف صحی برخه کې کافی نه ده. روغتیا چار محترم وزارت هم د ولو چار وزارت باید په بنیادی توګه یو بل سره همغږي ایجاده کړي.
د ډاکټرانو روغتیایي کارکونکو ټولنه بیا د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالی شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې ناانصافي ګڼي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادي دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو د مریضانو د حقوقو د وختلو یو مدني حق دی.
دا ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره نن افغانستان ته بیرته ستانه شول. د نورو رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې د خزل لپاره 19 پروګرام او د غراز د ګوړې اچار خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په اف ام سل 0.15 صفه واورای. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي، څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي. ښاغلي غنی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طبي شورا د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، د عام روغتیا وزارت او نورو اړوندو ارګانونو څخه وغوښتل چې د طبي اسانتیاو د ښه والي لپاره جدي ګامونه واخلي. په دې نور جزئیات د کابل د واصل وسال په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر وګړي ډاکټران روغتونونه درملتونونه او دولت د یو زنجیر کړي غني او د یاد زنجیر په هره کړي کې د یو شمیر بنیادی ستونزو د موجودیت خبره کوي. محمد اشرف غنی د سه شنبه پر اسپار کې د طبي علي شورا د پرانستې مراسم ته وویل، سره لدی چې پاتې رسو کلونو کې د هیواد روغتونونه خښوي خو بیا هم یو لړ بنسټیزو اصلاحاتو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی غنی د ډاکټرانو نه مشخصواله په هیواد کې وجدي ستونزو بلله او په دې برخه کې د اړوندو روغتیایي بنسټونو ترمن په همغږی ټینګار وکړ.
دمو مصرف صحی برخه کې کافی نه ده. بشری قوه پسل دینه باید یو اساسي هدف. روغتیا چار محترم وزارت هم د لوړو چار وزارت باید په بنیادی توګه یو بل سره همغږی ایجاد کړي او آخر لوچاران واتسپ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د هیواد بېوزله خلک تر ټولو کم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري. نوموړي له ډاکټرانو او روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې خلکو ته د خدمت په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. ښاغلی غنی د اردو د روغتونونو د وضعیت ستاینه وکړه او د پولیسو د 320 روغتون پر جوړولو یې ټینګار وکړ. ولسمشر په هیواد کې د درملو کیفیت ټیټو باله او په دې برخه کې له خصوصي سکتوره د پانګونې غوښتنه وکړه. ښاغلی غنی د طبي علي شورا له مسؤلینو وغوښتل چې تر ډیره د ډاکټرانو سوي او طبي اخلاقو ته پام وکړي. دا طبي علي شورا په داسې حال کې پرانستل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد نږدې 80% وګړي اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري، خو د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کمو روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره ایستل کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم یادو مراسمو ته د خبرو پر مهال د روغتیا په برخه کې یو شمېر ستونزو ته اشاره وکړه. دوی په ټوله کې زموږ د ډاکټرانو شمیر زموږ د وی سروې لمخې 4000 کسان دي چې په دولتي سکتور کې موږ سره ثبت دي، خو بیا هم په دقیق ډول د ډاکټرانو د شمیر په اړه نه پوهیږو. سلوېخ سلنه روغتیایي مرکزونه مو د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي. ښاغلی فیروز ویل یو شمیر ډاکټران چې په نورو برخو کې کار کوي باید په خپل مسلک کې کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیایي چارو کمیسون په هیواد کې د ګڼو روغتیایي ستونزو یادونه کوي. وایي زیاتره ډاکټران د عامې روغتیا له رجستریشن پرته په خپل سر فعالیت کوي. د دې کمیسون غړي مجیب الرحمن سمکنی په هیواد کې د روغتیایي ستونزو د هواري په برخه کې د طبي علي شورا جوړېدل ګټور ګڼي او هیله مند دی چې دغه شورا به د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن ګامونه واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او اصل وسال پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سویل وړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدمات ته لاسرسی ولري. په دې اړه زموږ همکار واصل وسال د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې له مرستیال ډاکټر فیاض صافی سره مرکه کړې ده او د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا د جوړېدو موضوع ورسره څېړلې ده. نوموړي په دې اړه وویل
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی، د ډاکټرانو د حقوقو، د مریضانو د حقوقو د غوښتلو یو مدني حق دی. مګر متاسفانه د دې د چوکاټ یې ورته دولتي جوړ کړو، ځکه دولت په خپلو وظایفو کې نستاتامه په خپلو وظایفو کې دونه برینده ده چې که ته اضافه والی غواړې د خدمت خو مهمیتونه دې زیات کړه، بلکې دې باندې هم یو لاس ورکېښودو تر څو داسې شورا رانشي چې هغه د دوی نه پوښتنه ونکړي. د دې شورا صلاحیت دا دی چې عامه خدمات د صحت په افغانستان کې د وزیر نه باید پوښتنه وکړي چې څه دا خدمتونه چې څه بسوالې کوي که نه کوي. متاسفانه دا یو دولتي کله د دولت دخوانه، د سیاست عامې دخوانه، د وزارت رئیس جمهور دخوانه مشر ته انسو انتخابي رانغې، بلکې په خپل دوی ور انتخاب کړو. دا شورا هم د دولت لکه څنګه چې ټول شورا قد ماس خورو دپاره او د ډوډۍ خورو دپاره یو ځای ته انسو دی، څکه چې دا یو ځای ته انسو چې د مظلوم ولس ته ګپ ورکړي او د نړیوالو ډونرانو یا د نړیوال نه پیسې را بودی کې واغه په خپل جګون کوي.
ان ډاکټر سپتا سی وایي چې دغه شورا جوړیدل به کومه خاصه ګټه ونه لري، هدف ممتاز دی.
دا د وزارت څنګه معنی په خپل د وزارت ځان ته یو بل یو مهینت تاسیس کوي، یو مهینت د وزارت دی، نه دا د ډاکټرانو د حقوق او مریضانو د حقوق لپاره. د مریضانو د حقوق لپاره اصول معلوم، د ډاکټرانو د حقوق لپاره اصول معلوم. هغه باید په خپل راټول شي، په خپل مین کې د اهلیت په نظر، د دایت په نظر، د وزن په نظر، د نظر د کی بودند نظر خپل یو مشر ته انتقاد ده د فار نه جوړتي افغانستان ملي ګټي دی وساتي چې د څه کسان رانغله چې هغه د دولتي پورس نه رانی شي، د قوم او نژاد نه رانی شي، بلکې انتخابات دی وشي. زمون ارزو دا و چې اصول سره سم د افغانستان د قوانين سره سم د افغانستان د ملي ګټو سره سم دا شورا باید ایجاد شي. دا بر لوازم چې د افغانستان د سوزیدلي ولس لپاره یو درن دوا شي، بلکې صرف او صرف
افغان حکومت وایي چې دغه شورا چې جوړه شوې د دې هدف دا ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او خلک وتوانېږي چې با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو وایي چې نه، دغه شورا یوازې تشریفاتي بڼه لري، نو اوس ستاسو نظر څه ده چې دغه شورا باید څه ډول جوړه شوې وای تر څو خلکو ته ګټور وای، خلکو صحیح خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړی وای؟
روسه پوری د افغانستان د اولسې د مشکلات سره مخامخ کړل دي. زمونږ سیاست آمد کمونیولیا خواته روانه ده، خو په دې ملک کې د قلبي یعنی کارډیاک سرجری یا د زړه عملیاتونه کېدل، نیورو سرجری عملیاتونه کېدل. تاسو وګورئ په خپل کې هغه د امیر شېر علي خان د وخت شپخانی دي. روسه پوری نه کوم نوی تعمیر جوړ شو، نوی ټکنالوژي رانغله، موږ د نوی مدرن ټکنالوژي نه استفاده وکړه. زمونږ سیاست آمد په پخوانی خوب باندې دیده ده، صرف د دې خاطر چې دا شورا جوړ شي وي د دوی نه پښتنه کړی وي، دوی په دې ډار کې چې دوی به زمونږ سره محاسبه وکړي، زمونږ نه پښتنه وکړي. د دې ډار په اساس باندې دوی راپاتېدل او په خپل د حکومت په چوکاټ کې، د دولت په چوکاټ کې یو تعداد خپل انتخاب کسان رئیسان بر حال رئیس هم دی او په دې شورا کې هم دی. دا تنه به مخوري او دا به مخوري. دا یو نوع بی انصافی ده د افغانستان د اولس سره، د افغانستان د هم مسلکانو سره، د افغانستان سبابت ته په سپکاوي باندې کتلو. طالبان د دې حق لري په دې هیواد کې اوسیږي، د دې هیواد ترخم خوري، خواږم خوري. دا تر اوسه پورې دا مظلوم ملت په تداوی کې اخته دي. په کار ده چې دوی د خپل مسلک د ساتلو په خاطر باندې غیر حکومتي دا مسلک یې باید ساتلی وی، د خپل مظلوم ملت حقوق یې باید.
د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالی شورا په اړه مو د افغانستان د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو د ټولنې د مرستيال ډاکټر فیاض صافی څرګندونه وره دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دا غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصب په لور روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د ملي اردو و معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست د سه شنبه ورځ دغو ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وایه. د ویل د ملي اردو معلول منصوبین هم دا توانایي لري چې د هیواد د کلتور، آبادۍ، پرمختګ او داسې نورو برخو کې له توان سره سم ویاړونه ترلاسه کړي. راستنه شو معلولو ورزشکارانو هم د لا هڅو خپل هیواد ته په نړیواله سطحه د ویاړونو د راوړلو ژمنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای لکه څنګه چې د هیواد د ملي اردو منصوبین د دښمنانو پر وړاندې د خاورې د ساتنې، ملي ارزښتونو، حکومت او د قانون له حاکمیته په میړانه او بریالیتوب دفاع کوي، معلول منصوبین هم کولای شي چې د هیواد د پرمختګ، فرهنګ، اقتصاد او ورزش په برخو کې لاسته راوړنې ولري. تاریخ شاه بهرامی دا خبره د سه شنبه په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د کاناډا له ورزشي سیالیو نه د ملي اردو د وو معلولو منصوبینو د راستنېدنې د هرکلی په مراسمو کې وکړه.
موږ زړور او قهرمان د اردو اتل معلولین د تورنتو ښار کې د معلولینو مسابقاتو کې برخه اخیسته او نن په ډکلاس افغانستان ته راستنېږي. د خوشحالي خبره ده چې په دې مسابقاتو کې 14 مملکت او 1550 لوبغاړي ګډون کړي وو. موږ د ګران هیواد د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي.
دغه مسابقې دوه ونې مخکې د کاناډا په تورنتو ښار کې جوړې شوې وې چې د افغانستان د ملي اردو و معلول ورزشکارو پکې ګډون کړی وو. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال شامل وو. یادو سیالیو درې مدالونه لرل چې دوه افغانستان خپل کړي دي. په دغو سیالیو کې محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مدال ترلاسه کړی دی. محمد عیسی اکبری چې د دغو سیالیو په پاور لفټینګ کې مدال ګټلی، له رسنیو سره په خبرو کې د هیواد پر معلولینو غږ وکړ چې له خپل توان سره د کار او همت وکړي او د ټولنې د اوږو بار دې نه شي.
نور ته مې دا پیام دی چې مایوس نه شي، هر یو هر شی کولای شي، بغیر د دې نه چې په ماربو کې او په ساته جبو کې جنگېدل، بغیر د دې نه هم کولای شي چې نور د ساورت په ورزش په بارسه کې یا کې هر چې دوی کولای شي چې ونډ واخلي او مقصد مایوس نشي.
افغانستان سره له دې چې اوس هم په جنگونو کې ښکیل دی، خو چارواکي د اقتصاد، فرهنګ، سوداګرۍ، ترانزیت او ورزش په برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي. د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلین وایي دغه هیواد په وروستیو کلونو کې د کرکټ، فوټبال او د ورزش په ځینو نورو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن هغه ټاپو ته ځي چې په دې وروستیو کې د ماریا په نوم توپان سخت ځپلی دی. نوموړی سبا لاس ویګاس ته ځي چېرته چې د یکشنبې په شپه د یوې خونړۍ حملې له امله ګڼ شمېر کسان ووژل شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ رپورټ له نوریاس نوري اورو.
ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د هغو دوو تراژیدیو له ځایه کتنه وکړي چې یوه یې د امریکا په معاصر تاریخ کې د یوه کس لخوا د ډزو تر ټولو خونړۍ پېښه ده. ترامپ نن لومړی پورتوریکو ټاپو ته چې په وروستیو کې د ماریا په نوم سخت توپان ځپلی ځي. په ترامپ له دې امله چې هغه تر اوسه په دغه توپان ځپلي ټاپو کې د دغه مصیبت پر وړاندې څه کړي تر سخت انتقاد لاندې دی. د دغه ټاپو اکثریت اوسیدونکي تر اوسه برېښنا نه لري، له ټلیفوني خدمتونو بې برخې دي او هم د اوبو، خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ترامپ او د سان خوان د ښاروالي یلن کروز ترمنځ چې پر فدرالي حکومت د دغه ناورین په وړاندې د پڅ عکس العمل له امله انتقادونه کړي، لفظي شخړې تبادله شوې دي. ترامپ د ټویټر له لارې دغه ښاروال تورنه کړي چې مشري کمزورې ده. دا نه ده څرګنده چې دوی دواړه به سره وګوري او کنه. سپینې ماڼۍ وویل کروز ته په یو لړ مراسمو کې چې سبا ترسره کیږي د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هیله مند دي چې د دوی دواړو ترمنځ خبرې ترسره شي تر څو موږ ټول وکولای شو چې په ګډه کارونه مخته یوسو. ترامپ وروسته هغه چې زیات وخت په دغه ټاپو کې تیروي د چهارشنبې په ورځ د لاس ویګاس غذای ته ورشي چې یو کس په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 950 تنه ووژل او 520 نور ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. ترامپ دغه ډله ییزې وژنې چې هیواد د غم، ویر او ټکان ورکوونکي حالت کې یو موټی کړی، یو مخ شیطاني عمل بللی او د بیړنیو چارو د کارکوونکو د چټکو هڅو ستاینه کړې ده. حمله کوونکی چې 48 کلنو د منډلی بی د هوټل 22 منزله په بهر کې کنسرت پر راټولو شو خلکو چې شمیر 2000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړې. پولیس د برید کوونکی په اړه وایي چې هغه سټیفن پډاک نومیږي چې د نوادا ایالت د متقاعدانو په هستوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلهوالې سخت دریځ ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، امریکایي چارواکي د دې په اړه شک لري. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو مامور آرون روز د دوشنبې په ورځ په لاس ویګاس کې په یوه خبري غونډه کې دارت کړ چې دغه پیښه د نړیوال تروریزم سره اړیکه ولري. دغه پیښه په جریان کې موږ په اوس وخت کې ډاډه یو چې دغه پیښه له کومې نړیوالې تروریستي ډلې سره اړیکه نه لري. په دې اړه د څېړنې له دوام سره به موږ له خپلو شریکانو سره کار ته دوام ورکړو تر څو دا یقیني شي چې هغه په حقیقي درست او بشپړ ډول وڅېړل شي چې وکولای شو دغه ټولنې ته آرامي او سوله بهتر راوګرځوو. یو پولیس چارواکی وویل سټیفن پډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله. پډاک په خپل کلونه مخکې د پیلوټۍ لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منځوي سړی و. ویل شوی چې هغه د هوټل خونې ته له ځان سره له لسو زیاتې ماشینګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د له دې سره سره چې هوټل امنیتي کمرې او مجهز امنیتي سیستم درلود څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې. له دغې خونړۍ پېښې سره بیا په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول بحث تود شوی دی، خو په تېرو وختونو کې چې دا ډول پېښې شوي او ورسره په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول غوښتنې زیاتې شوي، د وخت په تېرېدو سره هغه له پامه غورځېدلې دي. په امریکا کې زیاتره جمهوري غوښتونکي او یو شمېر ډیموکراتان پر وسلو د سخت کنټرول پلویان نه دي او په دې هېواد کې د وسلو د لرلو ملاتړې لابي ټولنې هم ډېرې پیاوړې دي. دوی په دې برخه کې ډېرې پیسې لګوي او کله چې په دې اړه بحثونه تودېږي دوی هم خپلې هڅې زیاتوي. هر کله چې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه راپورته شوي د قانون تر تصویبېدو پورې نتیجه نه ده ورکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اروپای پارلمان غړیو د روان کال د سخروف جایزه لپاره په خپل لیست کې د پاکستان عیسوي مذهبه آسیا بیبي هم نمانده کړې ده. آسیا بیبي هغه ښځه ده چې په 2010 کال کې په پاکستان کې مقدساتو د سپکاوي د قانون له مخې په اعدام محکومه شوه. په دې اړه جزئیات له احمد شیبر اورو.
هغه ښځه چې په پاکستان کې د دغه هیواد مقدساتو ته د سپکاوي د قانون له مخې په اعدام محکومه شوې ده، د اروپایي اتحادیې لخوا د فکري ازادي د سخروف جایزې ته نمانده شوه. آسیا بیبی هغه عیسوی ده چې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې مقدساتو ته په سپکاوي تورنه شوه. د پولند لخوا د اروپایي پارلمان غړي انا فوتیګا د دوشنبه په ورځ ویل چې په زندان کې د آسیا بیبی چلند او خپل هغه حیثیت چې دې د دغو کلونو پر مهال ساتلی دی د داسې انسان د حیثیت استازیتوب کوي چې د خورا بد برخلیک په وړاندې هم د بشري حقونو دفاع کوي. فوتیګا په سراسپور کې د بهرنیو اړیکو پر مختیا او بشري حقونو پاړه په ګډه غونډه کې دا خبرې وکړې. وکاله کیږي چې آسیه بی بی ته د اعدام سزا اورول شوې ده. دې د پاکستان ستري محکمې ته درخواست کړی وو چې دا بې ګناه ده، خو محکمې د دې وړاندیز تر ناڅرګند مودې ځنډولی دی. دا وروسته له هغه محاکمه شوه چې له یوې مسلمانې ښځې سره یې پر یو سطل اوبو شخړه وشوه. د دې ملاتړې وایي چې دا یوه شخصي ستونزه وه. په پاکستان کې که چېرته څوک اسلام ته سپکاوی وکړي، د قانون له مخه د مرګ سزا ورته ټاکل شوې ده. د بشري حقوقو پلویان په پاکستان کې وایي چې ډیری وختونه مقدساتو ته د سپکاوي قوانین ناسم او په ځانګړې توګه د اقلیت عیسویانو پر ضد کاری شي. آسیه بی بی له هغو شپږو کسانو څخه ده چې د اروپایي پارلمان د سخروف جایزې ته نومند دي. دغه جایزه هغو کسانو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د بشري حقونو او اساسي ازادیو دفاع کوي. په نورو نوماندانو کې د ګواتیمالا د بشري حقونو مدافع اورا لولیتا، صلاح الدین دمرتاس او ویگن یوسیک داگ، او په ترکیه کې د کوردانو د ګوند هم مشر، د وینزویلا د حکومت مخالف ډلې استازی، او د بوروندی او سویډن د بشري حقونو فعالان شامل دي. ټاکل شوې ده د اکتوبر په 10مه د اروپایي پارلمان د بهرنیو اړیکو او پرمختیا کمیټه په انتخاب شویو کسانو کې یو انتخاب کړي او د اکتوبر په 26مه یې اعلان کړي. د جایزو مراسم به په دسمبر میاشت کې په ستراسبورګ کې په پارلمان کې ترسره شي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
اروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
او اوس هم د جامو وینځلو د یو نوی ماشین په اړه له اسمت سروان څخه اورو.
د جامو مینځلو له ماشینونو ډیر خلک دا شکایت لري چې ژغیل وړ وی او خوځي، خو اوس یو کمپنی وایي چې د دې دواړو ستونزو چاره یې کړې ده. ال جی کمپنی وایي چې په نویو ماشینونو کې له سنټم ټکنالوژي کار اخیستی دی چې د کالو مینځلو ماشینونو د کار کیفیت لوړوي او په عین حال کې نه لوړ ژغ لري او نه ډیر خوځي شي. په دې نوي سیستم کې کمپریسر او پایپونه په داسې ډول جوړ شوي چې له کبله یې ماشین زیات شور نه کوي. دا ماشین په عین حال کې دا امکانات هم لري چې دوه جوړه کالي پکې په یو وخت جلا ومینځل شي. دا اسانتیا د ماشین کارونکو ته موقع ورکوي چې ټولو کالو مینځلو ته اوږد انتظار ونه باسي.
سی وضعیت خو په افغانستان کې پخکته د نو افغانستان کې ټول اوس فعلاً تجارتي سوی دی، دوا کچه ډیر خکته راغلی ده او بل ډاکټران معیاري ډاکټران نه دي، سطح تحصیل ډیر خکته ده، چا څه دوه کلنه ویلی دی او معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې ده، او فارماسي هر چا څه هر څه ویلي مقصد یو معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې، ما خپل دوا خرڅ او ځانته یو عاید په حساب دغه کړی ده.
صحیح وزت پټول کې کوګورو نسبت پاړ سکال کې چې نو تحول راغلی موږ پټول نه کې دومره بدم نه دی کا موږ نشه کولای چې خپل د یواد سی وزت د ایران پاکستان یا هند سره پرتل کو ځکه غوي مختلف یوادونه دي. څومره چې موږ په توان کې دي، موږ ډاکټرانو په توان کې دي، شفاخانو په توان کې دي، موږ ناراضي یو. دواګانې خپل افغانستان تولید نه لري، پاکستان تولید لري، بدل دواګانې افغانستان ته لیږي کا نور یوادونه دي دغه سي. او ډاکټران مونږ ډاکټران هم خدي نظر په سابق استا نور مخ په کېدو دي. مونږ امیدوار یو منایستي او ځوان خپل راتلونکي ته، د خپل دیواد راتلونکي ته امید لرو. ان شاء الله ډاکټران هم خکېږي، دواګان هم خکېږي، استا استا ټول سمېږي.
نو ملم شاه ډاکټران دا رقم دی، ډاکټران صحیح دي، خو دوایي چې زنه کومر در راځي په تاریخ 13 ده او زنه دوهم د دریام لمبر ده. نره ډاکټرونو وضعیت صحیح ده او په افغانستان کې بالکل ریغ ده، خو دوایي چې اصلي استعمال کی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. دوستانو، د دې خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه د نیمه نړۍ ونیس پروګرام چې د خزو لپاره دی او دغه راز د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې زموږ پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام، او په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ، او که په لوی ښارونو کې اف ایم 100.5 لرئ نو ازادي راډیو په صفا ډول واورئ. څلور نیم بجې کېدونکي دي. له صفی الله ستانکزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې په هلمند کې د افغان پوځیانو په سر بمبار په جدي توګه وڅېړي. په هلمند کې چارواکو تایید کړي چې د یکشنبې په مازدیګر په ګرشکل سوالۍ کې په افغان پوځیانو یوې الوتکې بمبار کړی او پکې 10 پوځیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پروان ولایت چارواکي وایي له فندقستان درې نه د جګړې په سبب بې ځایه شوي کډوال په سخت وضعیت کې دي. فندقستان دره د پروان په سیاګرد کې پرته ده. 2000 کورنۍ پکې اوسېدلې چې اوس یې ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان له آسیایي سیالیو مډالونه ګټلي وو. له دې سیالیو یو لوبغاړي د سرو زرو مډال، یو د نقرې مډال او 10 نورو د برنزو مډالونه خپل کړي وو چې ژمنه شوې جایزې ورکړل شوې. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د پاکستان د حاکم حزب مسلم لیگ نون رئیس وټاکل شو. هغه سره له دې چې د محکمې لخوا له صدر اعظم یې بیواکه شوی و دغه څوکۍ خپله کړه. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د ورځې په اوږدو کې لومړی پورتوریکو ته ځي څو د سمندري طوفان له امله زیانمنې شوې سیمې وګوري، او بیا به سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي څو هلته د وروستۍ پیښې له امله له خلکو سره وګوري. په لاس ویګاس کې تیره شپه یو کس ډزې کړي، 950 کسان یې وژلي او 520 نورې ټپیان کړي دي. او د هسپانیې په بارسلونا ښار کې نن موتریزینو سړکونه بند کړل، او د ملکي خدماتو کارکوونکو هم د کاتالونیا د ټول پوښتنې په ورځ د شوي تاوتریخوالي په غبرګون کار ته ور نغلل.
د دې سات سپورتي خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ولس مشر محمد اشرف غنی هغو افغان لوبغاړو ته نقدي جایزې ورکړې چې د ترکمنستان په آسیایي سیالۍ کې بیلابیل مډالونه ګټلي وو. جمهور ریاست په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلي غنی له دې 12 لوبغاړو سره نن سهار وکتل او په سن لیکونو او نقدي جایزې ونازول. د آسیایي هیوادونو سالون د نن سیالۍ د سپتمبر په 14 پیل او په 20 پای ته ورسېدې. په دې سیالۍ کې حسین بخش سفری د سرو زرو مډال وګټه. همداشان بل افغان لوبغاړي د سپینو زرو مډال په غاړه کړ، او لسنورې د برنزو مډالونه ترلاسه کړل چې له مخې افغان ټیم د 12 آسیایي هیوادونو ترمنځ 26 مقام خپل کړ. د افغانستان د وشو لوبډلې لوبغاړي بریالي نشول څو د روسیې د وشو له نړیوالو سیالیو څخه کوم مډال ترلاسه کړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې 6 تنو افغان لوبغاړو ګډون کړی وو. د وشو د نړیوالو سیالیو 14 پړاو د یو 80 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره د روان میلادي کال د سپتمبر په 26 پیل شوي وي او 13 ورځې پای ته رسیدي. په پام کې دا چې تراتونکو دوه ورځو د روسیې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لرموندنې په هدف مقدماتي سیالۍ پیل شي. د جمعې په شپه ارمنستان له پولنډ او دغه راز د آذربایجان او چک ملي لوبډلې سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه سیالۍ د کابل پر وخت د شپې 8 او 10 دقیقې پیلېږي. د دغو سیالیو په جریان کې سن مارینو له ناروې، انګلند له سلووینیا، ډنمارک له مونتینګرو، جرمني له شمالي آیرلند، رومانیا له قزاقستان او اسکاټلند له سلوکیا سره لوبه کوي. دغه لوبې د شپې 12:45 پیلېږي. د روسیې نړیوال جام د فوټبال سیالۍ د اکتوبر په 5 پیلېږي او تر 10 دوام کوي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. په روانه خبرونه کې د هغو خزو حال اخلو چې کرنې زده کړې او خپل په کاروانده کې کار کوي.
زمکه خزما یو تجربه ده. دلته ما الګي میا کرلې دي، بانجان میا کرلې دي، تور بانجان دي، سر بانجان دي، سر مرچ دي، دا بامیه دي، فاصلې دي.
په دې برخه کې بعد کرهنې وزارت لکړنو هم خبر شي. هیله ده تر پای را سره ملوسی.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې د ښځې شخصي مالونه تصرف یا هغه له تصرف څخه په هغو کې منع کړي، له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکوم او مال د ښځې په تصرف کې ورکول کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون 34 ماده.
قدرمنو اوریدونکو، له کوره بهر کرل ریبل معمولا د نارینه و کار بلل کیږي. که څه هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له پخوا راهیسې ګڼو ښځو په کرهنیزو چارو کې له نارینه و سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده، خو معمولا ښځې د کور په کارونو بوختې وي. خو په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځو له کوره بهر کرنې او کاروبار ته مخه کړې ده. راځئ په روانه خبرونه کې مې د کابل په دارلمان کې د پیلورۍ فارم ته ملګرتیا وکړئ. خبر به شو چې ښځې دغلته څه کوي او ریبي.
درنو اوریدونکو، دا د کرهنې وزارت د دارلمان په سیمه کې د پیلورۍ فارم په دروازه کې یم. دلته پراخې کرنیزې ځمکې دي. د لارې دواړو خواوو ته په شنو او شودیارو ځمکو ښځې لګیا دي بزګري کوي، ځینې اوبه لګوي، ځینې لګیا دي خشاوه کوي او یو شمېر نورې بیا د خپلو ځمکو حاصلات راټولوي. دغلته یوه ښځه ده بیل پلاس کې دی، خپل ځمکو کې اوبه لګوي. له دې به وپوښتم چې څنګه بزګره شوه او کار یې څنګه دی. ترور ستړی مشې؟
ستړی مشې، څنګه یې؟ ښایي
که دا راته ووایې چې دهقانۍ سره دې څنګه شوق پیدا شو؟
دهقانۍ سره ولی مجبوره یم پیدا کېږي، الله واسم یو څه مجبوره یم، خو مجبوره په دلته راغلي دهقانۍ کوو. اوس خو پیلا موږ خپله اوږه کې نولې ده، کچولم کې نولې، پیاز هم کرلي دي، له شان هم کرلي، نه اوس سره مغزوله یم. څنګه
ترور ته وویل چې دوه کاله دې دا ځمکه کرلې، حاصل یې څنګه خپله یخلی که دولت ته یې هم ورکوي؟
دولت ته خوندی ورکړی اول کال کې، خو بم نه وې کښتونه هم ناوخته شول چې انجو شاینه ویلا د کور چوره هم شوله پې پروسی کال بیا ښه و یو سل منه کچولي راته شول.
دغلته یوه بله بزګره ترور هم لګیا ده لورې په لاس کې دی، خاوره پستوي او اضافه بوټي له خپل فصل نه لرې کوي. ترورې دا دې څه کرلې دي چې مصروفې پکې؟
پوږ
اوږه دې کرلې، څو پټي دلته یې تا دي؟
دولس سر سر مو کچولو اخیستې دي.
ترورې که دا راته وایي چې تر اوسه دې څومره ګټه اخیستې ده له حاصلاتو نه دي؟
ټماټو خو نشته دیګه، نن کال مو مالې میږي، اگه او بو هر شی کیگی که اگه او بو نو یه چی نکیگی.
تا کار دل اول از دو خدل تای در تا ازده کرد؟
ازده ازده مکرده دی خبلا که و مزدوره مزدور منو علی دی که دفتی مجور کن.
او کدام را تو وی چی؟ سنگه دیزده او شو چی بیخانی او کرده؟
خب یا مجبوری دی خلخانه دار یا دیر سره نیشته که بیا کار بار که طول جلکه این دی کرده نیشته کرایه ناسته از داره کرایه مدی خان مده کرا چی کار کوی؟
اوریدونکو، د پټیو په سر مې ښځې ولیدي چې اوبه یې لګولې، خشاوه یې کوله او نور کارونه یې هم کول. اوس د دې فارم هغې برخې ته راغلم چې دلته یو شمېر میرمنو د خپلو پټیو حاصلات راټول کړي او په دوی کې داسې میرمنې هم شته چې ویل کېږي په کور کې په ډیرو کمو وسایلو ځینې نوښتونه کوي. دغلته یو څو میرمنې ناستې دي، زه به ورشم له دوی سره به خبرې وکړم.
السلام علیکم، زما ګل جعفری یم او په شاورزی کې کار کوم او ستیکان یم.
او تر اوسه چې اوس کوم ترکاری په دې مخته چولې دي کنه ترازو یې خېله دې پړل معلومات راکچې د خپل زمکو راټول کړي څنګه ده؟
دا مې و خپل زکه مې ټوله کړې ده، یو کترې ده او دلته کترې هم کار کوو او بو پسې پلاشتي باندې سزار یغم کار کوو او دا سې تاسې ګوري دا هغه سې بنجنډ پروتې دي، هغه دی لشتي والدي او دا غسي زو باميادي دا دي کتري والدي زمکه خصما یو جربه ده، دا ټول یو جربه ده، یو نیم جربه ده، دا ټول نیم جربه په کار کوي.
څه څه دي کرلي ته؟
دلته ما الګي مې کرلي دي، بنجړ مې کرلي دي، تور بنجړ دي، سر بنجړ دي، سر مرچ دي، دا باميادي
فاصله دي او سیب دي شش کال می باز دغه می سیروي
او دا کور کې چې کنه تاسو مخ کې ویلې ځینې وسایل نو تاسو استفاده کړی دا ډیر ساده وسایل دي چې هغه موږ استاچو تاسو راټول کړی دي شیان پکې کوي په دغه اړه موږ معلومات راکړو تر چې دا څنګه د شی پکې کوي
دا په بوجو باندې دا لیلون نه ای دا نخی په غو باندې کچالو کړو او په سطلونو باندې مرچ کړو دا په پیپسی بوتلان ستا ایست اچوي هغه موږ لا کنکلی کنکلی جوړ کو هلته چلی وو په غو باندې مرچ کړو او دا دولمه مرچ دی سره مرچ دی بانجانی دی توری بانجانی دا بغی پکرو اغا خلق وایسی ما سرمایه ایز بکار وکاما دا کما سرمایه نلری او پخپل سی مت لری غیرت لری اغا سرمایه هیچ وقت بکار نلری دا هر میرمنی تزده وایما لکور ووزی ملاک لک روا تاری او دا اخپل زوی پا لسنگ والار سی او اخپل علک لسنگ والار سی او ما او کار سی دا سری و خزانه لری او زبوس پا کور که ناسیم او دا جگ خلی پا می نوی لیسی و ما سری با مری را تراری او ما زوی با مری را تراری خود سری کار نچلیگیم نڅه وکي
او تر اوسه چې کنه ته دا کار کوي دومره نام خدا ژوند تغییر کړی دا کوي چې پسندازو کوي دین تمره د ژوند کې تغیرات راغلي تمره روحن خوشاله دا چې ته کوي چې د خوان ترڅنګ د زوی ترڅنګ د کور په اقتصاد کې ونده واخلي
او ما خو خوان نه کال کېږي چې خوان میکړلې بل خځه یې کړی دا یا ما فقنه راکې خو زه پخپل سيزه په هغه زه بدای مرته وایم چې ما سره یو لار اوس په تایما ولات نه څه کوي په کور کې به ناس هم کرا زړه به هغه زه پخپل وو ته ما دا یو اوس می په ډیر می تغیرات راغلي دي هغه وخت سیمه سره یو شاید ما بدای خوراکونه نه خورل اوس می په خوراک خو پیګم زه اوس پخپل ځون و پیدم سی بابا او سره سینې ما هغه ځون مخته
د پیلوری په فارم کې د پروسس د برخي مرستیاله فوزیه بخشي چې د بزګرو خځو له کار راضي ښکاری وای دغه خځې مخکې لدی چې دلته راشي د ژوند له سختۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ وي خو اوس یې ژوند کې ډیر تغیرات راغلي دي
همشان خانمه هستند کې بی بزاعت هستند
دا ټول هغه میرمنې دي چې بی وزله کندې او یې میړونه معلولیت لري مخکې لدی چې دلته راشي ژوند ډیر خراب وو اوس په ځان بس یې شوې دي د هرې وې دسترخوان له خوړو ډک او رنگینه شوی دی دغه میرمنې ل خپل ژوند خوشاله او رواني حالت یې ښه شوی دی اوس د دوی کارونه ډیر ښه دي د میرمن بخشي په وینا په دغه فارم کې نه یوازې دا چې ښځو ته د بزګرۍ په برخه کې زده کړې ورکول کیږي بلکې لیک لوست هم ورښودل کیږي چې وکولی شي خپل محصولات په سمه توګه خرڅ کړي دا چې د پیلورۍ په فارم کې څومره ځمکه په کومو شرایطو ښځو ته ورکړل شوې ده او څومره میرمنې پکې کار کوي میرمن بخشي به راته وایي د پیلورۍ په دغه فارم کې په اتیا جریب ځمکه کې 160 ښځې کار کوي چې اتیا یې په کارونده کې او سلویخ نوری د پروسس په برخه کې کار کوي د دوغو ځمکو حاصلات په دری برخو ویشل کیږي یوه برخه یې دولت ته ورکول کیږي بل برخه یې خپل میرمنی اخلي او دریمه برخه یې دفتر د پسنداز په توګه اخلي چې کسبا او موسسات نوی دغه خزي بیکاره پاتې نشي او یو عاید ولري همدارنګه د میاشتې 50 افغانۍ د حق العضویت په خاطر له دوی څخه اخیستل کیږي چې هغه هم د دوی د راتلونکو په خاطر پسنداز کیږي او دا غزمکه بزګرو میرمنو ته د اجاره په شکل ورکړل شوې ده چې په کال کې 3150 افغانۍ دولت ته ورکوي
1150 چې میتن اجاره میتن
دا یوازې په کابل کې د پیلورۍ فارم نه دی چې خزو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده د کرهنې وزارت د کورنی اقتصاد ریاست د مسولینو په وینا په څلیرشتو ولایتونو کې خزو او کورنۍ او ته د کرهنې مالداري سبو میوه او لبنیاتو د پروسس په برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړ شوې دي د یاد ریاست مشره نذیره رحمان وایي
ریاست اقتصاد خانواده دارای 3 بخش کاری می باشه
د کورنۍ د اقتصاد ریاست په 3 برخو کار کوي چې لومړی د خوراکي مسونیت او تعلیمات برخه ده چې په دې برخه کې خزو ته د کورنۍ او باغچو جوړول د کور په انګړ کې د سبو کرل د خوراکي موادو د ساتنې او د سالم استفادې روزنه ورکوي بل برخه خاري او کلیوالي کرهنه ده په دې برخه کې موږ غواړو چې په خاري سیمو کې کرهنه ترویج کړو چې په خپل انګړ کې کم ازمکه هم ولري وکولای شي سبو او ترکاری پکې وکړي چې هم غذایی تنوع راولي او هم له دې لارې عاید ترلاسه کړي. په همدې برخه کې د مالدارۍ زده کړې هم شته او درېیمه برخه مو د ښځینه ټولنو او کوپراتیفونو ده. په دې برخه کې د کرنې لپاره درې روزنیز مرکزونه لرو چې ښځې په ګروپي ډول پکې جذبېږي او عمومي معلومات ورکوو او بیا په کرنیزو ساحو کې عملا کار ورسپارو چې زده کړه وکړي. بیا وروسته دوی د ټولنې کوپراتیف او یا هم په یوازې ځان خپل کار پیلوي.
دا چې یو ښځه څنګه کولای شي د کرنې وزارت په دغو روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي، یو ځل بیا میرمن رحمان:
اکثرا ما برنامه‌ای که داشته باشیم خودمو مراجعه
کله چې روزنیز پروګرامونه جوړو، اکثرا خپل سیمو ته ځو او نظر غو میرمنو ته چې موږ ټاکلی چې به وزلی وي او زموږ له پروګرامونو سره علاقه مندي ولري او عملی کار هم وکړي، کورنۍ او ښځې انتخابو او روزنه ورکوو. خو که چیرې په یو سیمه کې خپل ښځې وغواړي چې زموږ په پروګرامونو کې شریکی شي او په یو برخه کې غواړي زده کړې حاصل کړي، د اړوند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست ته درخواست کوي او بیا موږ په ګروپي ډول د هغو د روزنې زمینه برابرو او کار ورسره کوو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، خدای مروغ او جوړ لره. د خوشحالۍ ته مخو آسیم سړی نشي کولای، ځکه چې خائنان به هر څه کې خیانت کوي او داسې ځای نشته چې هلته د خیانت کارخانه نه وي چلانه. خو غم دا دی چې خائن بیا له ټولو ډیر د خیانت په ورکولو او درولو تاکید کوي. د خبرونې په پیل کې مو د جرګې تالار ته بیایو او د نننۍ عمومي جلسې له جریانه مو خبرو.
ماون صاحب، نور خو څوک رانغلل؟ زه او ته به جلسه پیل کړو که څنګه؟
رښتیا وایي رئیس صاحب، ناوخته کیږي. خو د نننۍ جلسې تصویرونه او ویډیوګانې به څنګه کړو؟ ځکه چې نور خو هیڅوک هم نشته، یوازې زما او ستا تصویر به څنګه وي؟
د ما او د تا له تصویر سره د جرګې د نورو غړو تصویرونه فوټوشاپ کی.
سمه ده، نو جلسه به پیل کړو.
د نننۍ جلسې اجنډا څه شی ده؟
رئیس صاحب، نه منشیان راغلی دي او نه هم دوهم معاون صاحب، نو زه هم نه پوهیږم چې اجنډا به څه شی وي.
نو په دې ورځو کې مهمه خبره یا قضیه څه شی ده؟
د ملګرو ملتو عمومي غونډه روانه ده او په هیواد کې خو هماغه تور غوبل روان دی. نور خو زه هم نه یم خبر، ځکه چې تېره شپه په یو واده کې وم.
زانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه به یو څه ووایو. اسیم، نه د مونږ خبره څوک اوري او نه غوږ ورته نیسي.
هو، مقصد چې په تلویزیونونو کې راښکاره شو ښه ده، هسې نه چې د خلکو له یاده ووځو.
معاون صاحب، نو کمرو ته اشاره وکړئ چې آن کړي، زه به خپل عالمانه وینا پیل کړم. د خیره.
ښه خبره ده رئیس صاحب، پیل کړه.
د مجلس د محترمو غړو په اجازه.
د غړو د څوکیو په اجازه.
لکه څنګه چې خبر یې، په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده.
د مونږ جمهور رئیس ورغلی. او صاحب،
نو هیله من یم چې زموږ ولسمشر به د ګاونډیانو د لاسوهنو، وسلوالو د رالیږلو او نورو ډول ډول مداخلو په هکله د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته معلومات ورکړي او په کلکه ترې وغواړي چې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي او په ضد یې کلک اقدام وکړي. بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د ژر وزیران شورا ته معرفي کړي چې په حکومت کې شته تشه ډکه شي.
معاون صاحب، نور څه هم شته؟
نه صاحب، که تاسو ته څه په فکر درځي نو وی وایه.
په دا ټولو مسایلو علاوه د جرګې د غړو پام یوې بلې مهمې مسالې ته را اړوم، او هغه د لویې شورا او غټانو د جرګې د غړو امتیازاتو د ډېرولو مسله ده. لکه څنګه چې خبر یې، ورځ په ورځ د شیانو بیې پورته کیږي، خو د موږ امتیازات په هماغه یو حالت ولاړ دي. حکومت باید دې ټکي ته جدي پاملرنه وکړي. موږ نشو کولای چې د خپلو ناچیزه امتیازاتو په وړاندې بې تفاوته پاتې شو. د داخلي ستونزو څېړلو په خاطر د جلسې سری کولو اعلان کوم. مطبوعات دې له تالاره ووځي. وسلام.
صاحب، د څه شي لپاره د جلسه سری کړه؟
د دې لپاره چې څه نشته، نور به څه ووایو. او کوم د پایت رسول اعلان کړه وې نو بیا به خلکو ویل چې هم دغه دوه خبرو لپاره جلسه جوړه کړي و
د خلکو بام سودا شي چې په سری جلسه کې به څه شي ویلی وي
ماون صاحب نن خو د ټولو برخه ما او تا ته را پاتې ده نو یو ډاکټر نه راغواړو چې په خوړلو خوړلو ناروغه نه شو
او نن مې بیا د څو ډوله حوسانو فرمایش هم ورکړی دی
ته خو چې هر څومره وخورې اثر نه در باندې کوي د ما خو الله خېټه تر ستوني راپورته شوه
یاره رئیس صاحب خدای دې وساته
او دا هم ستاسی دونه فال
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلی کسان دی په خار کې ډیر احتیاط کوي چې په غلو ور برابر نشي اوس ډیر غله په موټرونو کې غلا کوي یعنی د سورلې په نامه در سره سپاره شي او په لاره کې دې چاړو پستونې در کیږدي او درته وایي چې خالي کجیبونه دي هله همدې عمله دي د شنبې په ورځ هغه زیږیدلي کسان چې پیسې ورسره وي زرنج کرایه کې او پکې سپور دي شي چې د چا ګمان پیرانه شي چې پیسې لري
یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلې نجونې دي د هلکانو په عاشقانه خبرو باور نه کوي ځکه اوسني هلکان نجونې لومړی د مینې په جال کې ګیروي بیا یې ژوند ورتباه کوي او بیا یې په نیمه لار کې پرېږدي هلکانو دغه چل له ترکی ډرامو زده کړی او اوس یې په خپلو وطندارانو عملي کوي
دوشنبه
د دوشنبه په ورځ هغه زیږیدلي ځوانان چې خپل میرمن او ماشومان یې پټ کړي او پرې منکر دی د بلې جلۍ د تېرېستلو ګناه دې نه کوي ځکه کیدای شي د دواړو میرمنو خیرا او ازار یې داسې شرمنده او ملا ورماته کړي چې بیا خپلو همزولو او ملګرو ته هم ونه شي کتلی هلکانو د دغه ډول کارونو چلم له ډرامو زده کړی او غواړي د خپلې کلیوالې میرمنې تر څنګ یوه خاري او عصري میرمن هم ولري
سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي چاپړوسان دي خوشحاله وي چې د چاپړوسۍ دوران لا نه دی خلاص شوی او اوس هم چاپړوسي او غوړمالي ښه سم کار ورکوي خو د چاپړوسۍ شکل او تخنیکونو تغییر کړی هغه د خامخا زده او اپډیټ کی په چاپړوسۍ ډیر خلک وړاندې تللي او اوس هم وړاندې ځي نو د وړاندې تلو یوه ښه وسیله ورته ویلی شو د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي چالاکان دي دا ګمان نه کوي چې څوک به یې په چالاکۍ نه پوهیږي خلک پوهیږي خو ده ته یې نه وایي ځکه که ورته وهم وایي نه یې په ځان راوړي او نه هم پرې شرمیږي ښه دا ده چې ژوند په طبیعي ډول مخته بوزي
پنجشنبه
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي خاینان دي ډیرو ختمونو او معاملو ته نه ځي ځکه چې د ټولو خلکو بدي سي او په ورتګ یې ډیر خلک خفه کیږي نو همدا خیانتونه یې بس دي نور دې د خلکو له خفه کولو ځان وساتي
جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلي لنډغران او بیکاران دي په خپلو مسیجونو حق و ناحق د نجونو وخت نه ضایع کوي ځکه د لنډغرانو د مسیجونو مطلب موضوع او هدف هسې هم ورته معلوم دی او په تکرارولو دي نه ځان ستړی کوي او نه دې هم پاکو نجونو ته کار ګوري چې د کور خلک پې شکمن او بدګمانه شي
دغه د غیبت مرتبان هم در خلاصو
د
ډیره بده ښځه ده، ټوله کوڅه ورنه پازاب ده.
رښتیا وایي، آن میړه یې تر پوزې ورسره راغلی دی.
بیا یا ښځه ده، بیا هر چاته ځان ښه ښځه کوي.
وو رکه دې سیده بې شرمه. زه ځم چې لږ کار لرم.
ځه نو په مخه دې ښه.
چای درته واچوم.
نه بس مې ده.
لاړه.
وو
دا بیا په نورو پسې خبرې کوي. له دې نه بده ښځه نشته، آرام خوره. ټوله ورځ ناسته ده او د خلکو غیبتونه کوي.
ټوله ورځ د خلکو غوښې خوري، خدای دې ووهي. وایي غیبت داسې دی لکه د همغه سړي خامې غوښې چې خوري.
دومره خسیسه وږې تږې او سپیره ښځه ده چې ټوله کوڅه ورسره سپیره سوه.
زه ځم کور ته، که څه راپې کوي همدا اوس یې مخامخ راتویس، که نه بیا مې غیبت مه کوي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، حسین حکمت، حیا اوریاخیل، ستاره امینی، سپوږمۍ او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
زبر تپا تیا کزار شکنا، آئے
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.